دامونه اومنه وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وژنې ته په اشاره وایي چې د خپل ښه دوست او د افغانستان ښه دوست او وطنپال افغان له لاسه ورکړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د کندهار د پیښې د څېړنې په تړاو یې دغلته یو هیات استولی دی او خلکو ته یې ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به په کندهار کې وضعیت بیرته عادي شي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واوري چې د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو په سعودي عربستان کې په یو اقتصادي کانفرنس کې له ګډون څخه انکار کړی. دوستانو بیا هم ستړي مشئ، په دې خبرونه کې د مطالبو ډیره برخه په کندهار کې هغه پرونی پیښې ته ځانګړې شوې چې په کې د کندهار د ولایت د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس ووژل شول. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وژنه غندلې او ویلي دي چې افغانستان یو وطنپال افغان له لاسه ورکړ. د برتانیا یو جوګ پوړی چارواکي وایي هیله من دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثبات راتلونکي او د ډیموکراسۍ په لور یو ګام وي. او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جوګ پوړو وزیرانو پرون وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ دغلته جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق ته وژل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي دی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. جنرال رازق پرون د کندهار د والی په دفتر کې په ډزو وژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکي وروسته لاغې ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت هم منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و. اسوشیتد پرس خبري اژانس ته یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوټلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغه موجود وای د ټاسو پر مهال د بریدګر له هدف روخانه څرګندیده چې هدف جنرال عبدالرازق او امریکایي جنرال چې عمل ته نږدې ولاړو هدف نو. بلخواته د نړۍ بیلابیلو مشرانو او د سیمې د هیوادونو چارواکو د کندهار پر پیښه خواشینی ښودلې. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د پاکستان لوی درستیز د حمله غندي. ویان د لوی درستیز جنرال جاوید خمر باجوله قبل وایي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره خورا مهمه ده. د پاکستان د صدراعظم عمران خان له دفتر هم په یوې خبرې شوې بیانې کې د برید غندل شوی او دا د سولې د دښمنانو کار بلل شوی. د هند صدر سم نریندرا مودی هم پر ټویټر په دې برید ژوره خواشینی ښودلې او دایې خندلې دي. د برتانیې یو جګپوړی چارواکي وایي د هیله من دی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به په دې هیواد کې د یو باثبات راتلونکي او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام وي. د آسیا پاسیفیک په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک فیلډ پرون په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د افغانانو لپاره یو نوی فرصت وباله.
has not been easy at times preparations for the
po hegam de padaw ta rasidal asana kar naw da intikhabato la para da tayari bahir stunzmun aw za patira da tashaddud da pi khul kabala andekhman yum khuda afghanistan khalak kawlay shi par khpul la stara awdno wo biadi pa pam kida chi da afghanistan da ulis chirgi intikhabat la ghasni prat da afghanistan pat tul drid shulaytun ki saba yani da tali da miyash pat wishtamani ta tar sara shi. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون پنځشنبې وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکې اونۍ جوړیږي د تلتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن لدې کتنې وروسته په ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل دا ولسمشر ټرمپ پریکړه وکړه چې دی به په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. دا کانفرنس په سعودي عربستان کې د ولیعهد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر 23 نیټې نه تر 25 نیټې پورې پلان شوی، خو پر امریکا سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم ویلي چې ګډون نه پکې کوي. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 په استانبول کې رادرکه شو. د ترکی رسنیو د رپورټونو له مخې نوموړی د سعودي په کنسلګرۍ کې دننه وژل شوی، خو سعودي چارواکو دا ادعا رد کړې. د روسیې دفاع وزارت وایي وجیټ الوتکۍ د ازوف سمندرګي پر سر د تمریني الوتنو پر مهال نسکوره شوې او دواړه پیلوټان یې لادرکه دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې ال-91 ډول الوتکې پیلوټان مخکې له دې چې الوتکه د جنوب لویدیځې کرسنادار سیمې سواحلو ته نږدې پر اوبو پریوزي خپل ځانونه د پاراشوټ په وسیله غوځار کړی دي. بیان زیاتوي چې د پیلوټانو د بندونو لپاره عملیات پیل شوي. روسي خبري اژانسونو د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې ښایي پیلوټان ژوندي وي، مګر مرستندویه ټیمونه یې تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. روسیې دفاع وزارت وایي په الوتکه کې مهمات نه وو. د دوی د لومړنیو موندنو له مخې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزې دي. روسیا او څو نور هیوادونه د هوایي ځواکونو په پانتونونو کې تمریناتي الوتنو لپاره په چک جمهوریت کې په 1980 کلونو کې له جوړو شوو ال-91 الوتکو کار اخلي. دوستانو، خبرونه ملازاده راډیو نو واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. دا کندهار په ولایت کې د ولایت په ودانۍ کې د نن پرون له خونړي وبري درسته چې د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس پکې ووژل شول. څو نور کسان پکې ټپیان شول. ولسمشر اشرف غني وایي چې کندهار ته یې هیئت استولې دی او همدارنګه یې ډاډ ورکړی دی چې په دې ښار کې به امنیتي وضعیت زر عادي شي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره په کندهار کې د ازادۍ رډیو له خبریال صادق رښتینی سره تماس نیسو. د چې پرون مخکې له دې چې دا پیښه رامنځته شي، دغلته د ولایت ودانۍ کې په یوه خبري غونډه کې ګډون کړی وو. دی به د خپلو سترګو لیدلی حال هم راسره شریک کړي او د تازه وضعیت نه به مو هم خبر کړي. د کندهار له پیښې وروسته د افغانستان په امنیتي وضعیت د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه هم لرو. د کندهار د امنیه د وژل شوي قمندان جنرال عبدالرازق ژوند ته لنډه کتنه هم دراوړو. که وختو د انتخاباتو په اړه به هم ځینې رپورټونه ولرو او د سیمې په مسلو کې اورئ چې امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه وایي په ترکیه کې د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړېدونکي مهم اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. دوستانو، زمغغله ازادي راډیو ناوري. ولسمشر اشرف غني تیر ماخام د کندهار له خونړۍ حملې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ډاډ ورکړ چې په دې ښار کې به وضعیت ډېر زر عادي شي. پرون مازدیګر د کندهار ولایت په مقر کې وسلوال ګارډ په ډزو د کندهار امنیه قمندان ډګر جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس جنرال عبدالمامون حسین خیل وواژه. په پیښه کې د کندهار والي زلمی ویسا، د پولیسو د 404 میوند زون قمندان جنرال نبیل هام، د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول عزیز احمد عزیزي، دوه امریکایان او د نړیوالو ځواکونو یو قراردادي هم ټپیان شوي دي. افغان حکومت د پیښې په اړه د څېړنو لپاره له کابله کندهار ته یو جګپوړی هیئت استولی. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
تکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ د حکومت یو جګپوړی پلاوی د کندهار د خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غني پرون په یوه وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډېر ژر عادي شي. ولسمشر غني تایید کړه چې امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د والي په دفتر کې د پنجشنبې ورځې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلی غني په دې ویډیویي وینا کې چې تیر ماخام خبره شوه زیاته کړه،
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی، د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت لوړ رتبه مسؤلین او همدارنګه د افغانستان د کماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسید.
لدې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیښه کې وژل شوی دی، خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی ویسا او د پولیسو د 404 میوند زون قمندان جنرال نبی الهام په پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز ښاغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه و.
فردی که مرام گلبدین نام داشت از جمله محافظین والی سیوبولت قندار بودن، شونی که اجرا میکنن که عدف اولیش یعنی سیوی عبدالرازق بود. هیچ نوع برخوردی لفظی نبوده، کدام سوی تفاهم نبوده، کاملا یک عملی شنی درستی بوده.
د دوړو چارواکو په وینا دغه هغه محل وشوي چې د کندهار امنیتي چارواکي د غونډو له تالاره د وتلو په حال کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون پکې درلود. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې په دې پیښه کې یو امریکایي سرتیری، یو ملکی امریکایي او د نړیوال ائتلاف یو قراردادی هم ټپیان شوي، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنی قمندان د وشل کېدو له پیښې وروسته وایي چې سیمې ته یو هیات استولی او ډاډ ورکړی چې په دغه ښار کې به وضعیت بیرته عادي شي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی پرون مخکې له دې چې دا پیښه رامنځته شي د کندهار په ولایت کې یوې خبري غونډې ته ورغلی و. د را سره په تماس کې دی رښتینی صاحب. خبرونې ته ستړی مشي، سهار دی په خیر. د تکل صاحب رپورټ مو واورېده. تاسو په دغه رپورټ څه ور زیاتول غواړئ او که دا راته ووایي چې اوس دغلته په د پیښې په اړه نوې خبرې څه دي؟
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. ورستی معلومات دا دي چې ویل کېږي د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا چې د تېرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی و په روغتون کې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړی، خو تر اوسه له معتبرو سرچینو د دې خبر تایید نه دی کړی. البته زلمی ویسا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی و. نوموړی مخکې د پکتیا او تر هغه مخکې په شمال کې د شاهین کلي اردو قمندان و. زه غواړم چې د تېرې ورځې د پیښې په اړه یو انځور اورېدونکو ته ورکړم چې تېره ورځ په کندهار ولایت مقام کې تر شاوخوا دوه ساعته غونډې وروسته د کندهار والي زلمی ویسا امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د بهرنیو ځواکونو د کاتې ملاتړ د ماموریت قمندان میلر دوی د غونډې د تالار څخه د باندې راوځي او خبریالانو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. کله چې خبریالان رخصتېږي یوه ډله د باندې له ولایت څخه راوځي او بله ډله مطبوعاتي دفتر تالار ته ځي او چارواکي بیرته د غونډو تالار ته ستنېږي. والي زلمی ویسا قمندان جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمؤمن حسن خیل، د زون قمندان نبی الهام او د ناتو د غوڅ ملاتړ قمندان میلر او په جنوب کې د ایساب قمندان دوی د باندې راځي د غونډو له تالار څخه راوځي تر څو میلر رخصت کړي او د ولایت مقام د شاه له طرف څخه تیاری ته پورته کړي. د تالار څخه تر راوتلو وروسته سمدستي ډزې کېږي. البته دغه وخت د خبریالانو له ډلې څخه یوازې د ملي تلویزیون کامرامین په سیمه کې و چې په ډزو کې وژل شوی. هغه معلومات چې د چارواکو لخوا د خبریالانو سره شریک شوي دي ویل کېږي چې د ګلبدین په نوم د والي وساتونکي پر چارواکو ډزې وکړې چې په پیښه کې قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس عبدالمؤمن حسن خیل وژل کېږي. والي زلمی ویسا د زون قمندان سخت ټپیان کېږي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کندهار هوایي ډګر ته، البته د دوی نظامي روغتون ته انتقالېږي. البته تېره شپه د کندهار د امنیت او د پیښې د څېړنې په موخه د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ځانیزي په مشرۍ پلاوی هم کندهار ته راورسېدی. البته دغه پلاوی سره یو ځای د کومندو سرتیري هم را رسېدلي دي، سره د دې چې تېره شپه په کندهار ښار کې چوپتیا خبره او خلکو یو ډول آرام شپه تیره کړه، خو اوس وضعیت نورمال دی. دغه راز د کندهار قومي مشرانو لومړی یو غونډه وکړه او تر هغه وروسته یې د معصوم ستانکزي سره هم په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د کندهار د امنیه قمندان په توګه دې د جنرال عزیز کرور کشر ورور تعدین وټاکل شي، خو تر اوسه لا حکومت دغه غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی.
رښتینی صاحب دا راته ووایي چې تاسو پرون دغه خبري غونډې ته ورغلي وئ، په ځینو اوازو کې البته داسې ویل شوي دي چې ښایي د چارواکو ترمنځ کومه لفظي شخړه شوي، که څه هم په کابل کې د افغانستان لوی درستیز دا خبره په شدت رد کړه. تاسو دغلته وضعیت څنګه ولیده؟ د چارواکو چې تاسو ته معلومات درکول په مخکې له دې چې برید وشي په خبري غونډه کې، عمومي وضعیت د دوی ترمنځ څنګه و؟
د غونډې د پیل څخه بیا د غونډې تر خاتمه پورې هغه وخت چې لا هم ملل رخصتېدی، د چارواکو ترمنځ کومه شخړه او لفظي شخړه نه ده رامنځته شوې. البته د دغه ګلبدین په اړه چې ویل کېږي تازه، البته د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه، لا هم ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی. که څه هم ویل کېږي چې کندهار والي په مجموع کې نه دی ساتونکي لري، او کله چې د والي د ساتونکي په توګه کوم کس دنده پیل کوي دا یو اوږده پروسه ده، او معمولا د دغه ډول چارواکو ساتونکي د یو خاص پروسیجر د لارې انتخابېږي. خو دا چې د طالبانو نفوذ، البته دغه کس څرنګه طالبانو نفوذ کړی و، تر اوسه لا هم دغه پوښتنه بې جوابه پاتې ده.
ډېر زیاته مننه صادق رښتینی، موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. له تاسو نه په ژوندۍ بڼه رخصت غواړو، ستاسو له یو رپورټ سره پاتې کېږو. دوستانو، صادق رښتینی و چې له کندهار څخه یې تازه حال راکوه. په کندهار کې پرون د ولایت په ودانۍ کې د یو سرتیری په ډزو د دې ولایت د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس ووژل شو. نن داسې هم ویل کېږي چې د کندهار والي زلمی ویسا چې پرون سخت ټپي شوی و د وراوختو ټپونو له کبله یې سا ورکړي، په رسمي توګه دا رپورټ لا تایید شوی نه دی. صادق رښتینی په یو راستولي رپورټ کې د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه کړې ده چې د وژل شوي جنرال په څرګندونو پیلېږي.
کور مم په جنجال اخته کې در وسمه مې څوک راکښه تایستلي، عمر مې 9 کاله و درمه میاشته د خیر.
30 کلن جنرال عبدالرازق د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په منصور کلي کې زیږېدلی و، خو د ژوند ډېره برخه یې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ او د مهاجرت پر مهال د پاکستان په بلوچستان کې تیره کړې وه. د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته قمندان رازق د کندهار په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو د قمندان په توګه دنده پیل کړه. په 2009 میلادي کال کې چې کله کندهار نام نه سو او د طالبانو نفوذ تر کندهار ښار پورې ورسېد، قمندان رازق د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړه. جنرال عبدالرازق په کندهار کې د طالبانو په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولوباوه، او په دې توګه نوموړی د 2011 میلادي کال په پای کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان خان محمد مجاهد تر وژل کېدو وروسته د سرحدي پولیسو د قمندانۍ ترڅنګ د کندهار د امنیه قمندان په توګه وټاکل شو. قمندان رازق د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د کندهار په امنیت کې د خپل بریالیتوب راز د خلکو پراخ همکاري بلل.
کوم وخت چې زه کندهار ته راتلم، په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو څخه فیصدي ډېر کې 0.9%. په کندهار کې موږ 15 کسه اویا کس ضابطان درلودل، په هغه کې 15 کسه کنداري ضابطان افسران مو دي. اوس 2200 کسه زه د لسم او دولسم فارغ ضابطان لرم. زما د راتګ سره شاوخوا 1000 کس د افسرۍ د کورسو څخه فارغ شوي دي. د دوم برتمنۍ اوس څوک چګلنان دي، څوک فرناندی، څوک نومړی برتمناندی، څوک کوم برتمناندی، دا ګرده د مکتبو د پانتونو فارغ ده. دا د کندهار د خلکو کومکو دوه کومک یاده او چاره ولسوالۍ ته ځولاړم. دوی ته مې خپل پروسه و چې زه داسې پلان لرم چې سره کم پنجوایي آرام کو، څنګه ژړی آرام کو، څنګه ارغنده و آرام کو، څنګه شاولیکو، ټوخاکریزو، ارغسان او معروف نور ولسوالۍ. دوی دې طلبی کوی په سره کم چې ما خپل اصول ورته وویل چې زه غواړم جنگ زنه وانه چې بازار په مابینس کې وکم، زه جنگ نه وانه د کلی په مابینس کې.
پر کومندان رازق شاو خوا 15 دي شاملې وسبې چې لنج دي ټول ژوندې وتلی وو، او یوازې په یو ځان وژن کې حمله کې سخت پیسو
چاوتنی د 15 دي شپې را باندې سوي. دا داسې چې مټن پر راکټ لګېدلې دي، داسې چې پر موټر کوم پټاو سوی دی، داسې چې مخته موټر روان دی د بیټګټانو مینه ته ولی دی په کمین کې راګر سوی او انتحاري حملې راباندې سوی دي پر موټر مې سوی دي یو وار نه څو وار مخامخ داسې د خلکو په تعمیرانو کې راباندې سوی دي حملې راباندې سوی اوس دی ورسره عادي سوم هېڅ دا تصور کوم دا نه شته څه شو لکه یو عادي خبره چې تېر ځي به تاثیر هم نه راباندې کېږي جن باک هم نه په کوم تشویش هم نه جن لرم.
جنرال عبدالرازق سره له دې چې د وسلوالو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېده په وروستیو درو کلونو کې د مرکزي حکومت سره اړیکې شینوې. په 2014 میلادي کال کې وروسته تر هغه چې قمندان رازق خپلو سرتیرو ته په جګړه کې د نیول سو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو امر ورکړ، پر دغه جنرال د شخصي زندانونو د لرلو او د مخالفینو د شکنجه کولو تورونه پورې سپل. نوموړي دغه راز یوه اونۍ مخکې خپلو سرتیرو ته وویل چې پر ډبرین کرښه د اغزن سیم لګولو ته اجازه نه ورکوي. جنرال رازق په لوبو کې فوټبال خوښاوه. د نوموړي څخه درې میرمنې شپږ زامن او لونې پاتې سوې. د پنجشنبه په ورځ دغه تر وژل کېدو څو ساعته وروسته د کندهار د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د نوموړي کشر ورور تعدین د کندهار د امنیت قمندان په توګه وټاکي.
دوستانو د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه وه صادق رښتینی وړاندې کړه. د کندهار دا پیاوړی د امنیه قمندان په داسې حال کې وشل کېږي چې ټاکل شوی سبا په افغانستان کې انتخابات وشي. د انتخاباتو په درشل کې دا ډول پیښې هغه امنیتي ګواښونه چې لا د مخه موجود و نور هم زیات کړي دي. احمد تکل د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. د ښاغلي جلالي د خپلو خبرو په پیل کې وایي چې د کندهار پیښه باید د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې خنډ ونه ګڼل شي.
دا د خوشحالۍ ځای دی چې په دغه وخت کې چې افغانستان خلک د انتخاباتو دپاره ورځي دغه حادثې کېږي د دې لپاره چې په یو حساب انتخابات ګډوډ کړي. مګر د دې انتظار هم کېده ځکه طالبانو په خپله ویلي وو چې د انتخاباتو د ګډوډولو دپاره به خپلو حملو ته دوام ورکړي، خپلې حملې به شدیدې کړي او دا چې داسې کسان په نښه کوي چې هغه مؤثر دي دا واقعا د هدف داده چې انتخابات دغه کې په خلکو کې ورخطایي ویره پیدا کړي. مګر انتخابات په صورت باید وشي. انتخابات که څومره ستونزمن وي هم څومره مشکلات ولري هغه مفید دی چې افغانستان خلک مو ګمار کوم چې د افغانستان خلک باید اوس دمدغه تهدیدونو په مقابل کې په میړانه باندې ولاړ شي، رای ورکړي او چې دغه پلانونه دغه تخریبي طرحې شنډې کړي.
خلخلی جلالی، وسلوال طالبان چې اوس د دې حملې مسؤلیت اخیستی یا هر بله ډله چې حقیقتا د دې حملې شاته ده، څنګه ځان تر دومره مهم ځایه پورې رسولی چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان هلته دی او جنرال رازق اولی هلته دی؟
زه په تفصیلاتو خبر نه یم، مګر د کې شک نشته چې دوی نفوذ کړی د په دې امنیتي قواوو په لیکو کې او دا حمله د نفوذي اشخاصو لخوا شوې ده. دا د استخباراتو ضد فعالیتونو اهمیت څرګندوي چې استخباراتو ضد فعالیتونه باید زیاتره تقویه شي. په تېر وختو کې هم داسې کارونه شوي، داسې اقدامات شوي دي طالبانو لخوا چې د امنیتي قواوو په لیکو کې خپل نفوذي اشخاص داخل کړي دي او هغوی لویې ستونزې دولت ته پېښ کړي دي او حملې کړي دي.
ولسمشر معصوم ستانکزای د ملي امنیت عمومي رئیس اوس فعلاً هلته استولی ځکه چې د یوې امنیتي تشې د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا کار څومره پر ځای دی او فکر کوئ چې د کندهار د هغو کادرونو ځای به ونیسي چې کلونه یې هلته کار کړی؟
البته ستانکزای صاحب د ټول افغانستان د استخباراتو د ادارې مشر دی او هغه تنه د کندهار د پاره نه دی. البته په کندهار کې کولای شي ځینې ترتیبات ونیسي او دغه وکړي، مګر د دې لپاره چې کندهار محلي او تی امنیت تامین شي خپله د هغو نهادونو نه بنسټونو باید استفاده وشي چې اوس په کندهار کې دي هغه باید تقویه شي.
په مجموع کې د انتخاباتو د امنیت لپاره له دې وروسته چې ښکاره شوه چې د طالبانو عزم د دې انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ډیر جدي دی، یعنی تر هغې اندازې هم جدي دی چې دوی حدس واهه، څه باید وشي؟
د پرنسپ له نظره چې ورته وګوري امنیت تمامیږي نه. امنیت هر څومره چې دیږي عمره د چیلنجونو مقابل کې وظایف ډیریږي. یعنی مقصد دا دی چې امنیت یو دوامداره کار دی، دوامدار عمل دی او هیڅ وخت ختمیږي هم نه. نو ځکه د کله چې ستونزې را پیدا کېږي، چیلنجونه پیدا کېږي، کوشش کېږي چې خلاوې چې دغه چیلنجونو سبب ګرځېدل دي هغه ډک شي.
تاسو سره په ذهن کې دا سوال نه راځي چې هغه برید کوونکی څنګه یوازې جنرال رازق په نښه کړی، په داسې حال کې چې د نړیوالو قواوو عمومي قومندان هم هلته حاضر و؟
البته داسې فکر کېږي چې هدف یې جنرال رازق و او همدارنګه د بینالمللي قواوو قومندان و. دوی دغسې ویلي دي. خبره دا ده چې جنرال رازق په قندهار کې یو مؤثر شخصیت و او د امنیت دپاره ډېر کارونه کړي دي، او له بلې خوا د پخپله ډېر هم دغه مخالفین هم درلودل. نو ځکه د دې موقعیت داسې و چې د طالبانو په دوی باندې د حملې وزي د وژلو له لارې ډېر زیات دغه اخلي او اعتبار ځان ته ورکوي، اعتبار اخلي.
جلالی صاحب، که د ناامنیو په صورت کې په ځینو سیمو یا حوزو کې انتخابات ترسره نشي، بیا به د انتخاباتو د مشروعیت مسله څنګه کیږي؟
مشروعیت نسبی دی افغانستان کې، البته په ځینو ځایو کې د امنیتي ستونزو له خاطر شاید انتخابات نیمګړی وشي یا ونشي، اما په هر صورت په خو ځایو کې چې انتخابات ممکن دي انتخابات به وشي. دا بهتره دی چې یو نیمګړی انتخابات وي تر دې چې هیڅ انتخابات ونشي. او له بلې خوا مخصوصا په د تیرو 15 کلو کې چې انتخابات د پارلمان نه وشوي او هغه پارلمان پخوانی کار ته دوام ورکړ، هغه د هغه مشروعیت کمتر دی تر دې چې اوس یو نیمګړی انتخابات ترسره شي.
دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مو په وروستي امنیتي وضعیت د ازادي راډیو مرکه اورېده.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د انتخاباتو په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي دا به لومړی وار وي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې انتخابات نه ترسره کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د غزنی اوسیدونکي به ځکه رایه ونه شي کارولی چې امنیتي ځواکونه د رایې ورکونې د مرکزونو امنیت نشي نیولی. په دوام کې راغلي چې د 1400 کسانو ګڼ مېشتی غزنی به یوازینی ځای نه وي چې خلک یې د رایې له کارولو محرومیږي، بلکې د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې به له 3340 مرکزونو یوازې 5040 مرکزونه د رایې ورکولو لپاره پرانیستي وي. ډیپلوماټ خبرونې هم په افغانستان کې د شنبه ورځې انتخاباتو ته پام کړی او لیکلي دي چې افغانان به د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راوروسته د دریم وار لپاره د ولسی جرګې انتخاباتو کې برخه واخلي. د ډیپلوماټ په لیکنه د رای ورکونې په پروسه کې د پراخو درغلیو، فساد، نارونتیا او لاسوهنو ادعاوې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د مایوسۍ څرګندونه کوي. ډیپلوماټ لیکي په افغانستان کې د 2400 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکایي مالیه ورکونکو د 300 میلیارد ډالرو مصرف ته په کتو امریکایي پالیسي جوړونکي یو ښه دلیل لري څو د ډیموکراتیکې حکومتولۍ د دې ازموینې په اړه اندېښنه ولري. ډیپلوماټ په پای کې د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ یوې سروې ته اشاره کړې. په دې سروې کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې لڅ باندې 1400 کسانو سره مرکه شوې چې پکې 53% ګډونوالو ویلي د تیر پارلمان غړیو د خلکو د ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې لټولې. د ډیپلوماټ په مقاله کې له فاریاب ولایته د سروې د یو ګډونوال خبره راخیستل شوې چې ویلي دي معمولي رای ورکوونکي خپل هدف ته نه رسیږي، نو ځکه هغوی په انتخاباتو باور نه لري. دغه کس ویلي د تیرو انتخاباتو بریالیو کسانو خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي.
دوستانو، د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د ورځې لپاره د ټول افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د خامنیت د ټینګښت په هدف د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ د دروازو د تړلو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ به د یوې ورځې لپاره په کور دننه هم له استثناءاتو پرته ټولې لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
د دغه ملي مهم حساس او تاریخي پروسې د ښه امنیت د ټینګښت په موخه په ټاکنو په ورځ به دغه لویې لارې تړل شوې وي. هدف دا دی چې وکولی شو شکل چې لازمه ده د دغې ملي او مهمې پروسې امنیت ونیسو.
له لویو لارو نه هدف د پاکستان او د ایران په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره چې کومې د تګ راتګ دروازې دي دا تړل کېږي که څنګه؟
دقیقا شنبه په ورځ چې ټاکنې کېږي د ورځې تر پایه پورې، ورځ تر اخره پورې به دا قیدات او کلک امنیتي تدابیر بنیول شوي.
دا لومړی وار دی چې د انتخاباتو د خام نیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت له لوري له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ ټولې لارې تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې د 15,003 انتخاباتي مرکزونو او 1,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 55,000 امنیتي سرتیرو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پروسې امنیت وساتي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا شمیر 6,500 امنیتي سرتیري ښایي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی وای چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم د انتخاباتي پروسې په امنیت ساتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دوستانو اتنیمی بجی شوی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی دی. د پاکستان د پوځ مشر په یو پیغام کې په کندهار کې پرونی پیښه غندلې ده او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. د پاکستان صدراعظم عمران خان هم دا برید غندلې او د سولې د دښمنانو کار یې بللې. د هند صدراعظم نریندرا مودي هم په خپل ټویټر د کندهار په برید خواشینی ښودلې ده او دا یې غندلې. د برتانیا یو جګپوړی چارواکی وایي دا هیله مند دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثباته راتلونکي او د ډیموکراسۍ پر لور یو بل ګام وي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون پنجشنبه وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي. د تلیتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې یو جیټ الوتکې د ازوف سمندرګي پر سر د تمریني الوتنو پر مهال نسکوره شوې ده. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون و نور کاندیدان د کاندیداتورۍ له وروستي لیست نه حذف کړي دي. په اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د انتخاباتو له نیټې دوه ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ککره او ماسق اسناد ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه اوو کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحانی د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار ترڅنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظره نه یې موجود رایه بې باطلې سي. روحینا د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقي د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدت له وروستي لیست نه حذف سوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فراه ولایت څخه چې اوس په بند کې ده او حبیب الله غوریانی چې په 10 کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونی تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه د پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سوي دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. د دغه کمیسیون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسېدلي چې 214 یې څېړل سوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1,000 نیولې تر 1,00,000 افغانیو نغدي جریمه سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د ښه مدیریت لپاره له 400,000 زیاتو کورنیو او 102 بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري ورته ویل سوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې داسې نه دي شوي او ممکن دوه ګونی چلند سوی بي.
امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو وایي چې په ترکیه کې د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړیدونکي مهم اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ واورئ. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي.
د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپړو وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. دا کانفرنس چې په سعودي عربستان کې د راتلونکي پانګونې د نوښت د سرمشریزې په نوم یادیږي په سعودي عربستان کې د ولیعهد محمد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر له 23 تر 25 نیټې پلان شوی دی او د اهمیت له پلوه یې د بیدیا د داوس لقب ګټلی. د پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې چې ورسره د ونډو بیې هم ناڅاپه راولویدلې ولیکل، د ولسمشر ټرمپ په ګډه پریکړه وکړه چې دای به په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. منوچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو ترڅنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړه او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې د سعودي په کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه یې له اروپایي هیوادونو سره په همغږۍ کې کړې ده. د برتانیا د نړیوال سوداګرۍ وزیر لیام فاکس وویل چې دا د ریاض په غونډه کې د ګډون لپاره مناسب وخت نه دی. له دې مخکې د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریستین لاګارد له څو لویدیځوالو سوداګرو او مطبوعاتي ډلو سره په ګډه اعلان کړی و چې د ریاض په اقتصادي غونډه کې ګډون نه کوي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده او هلته یې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې لادرکه شو. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې خاشقچی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ریاض څخه استول شوې وه د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی، خو د سعودي عربستان حکومت دا ادعاوې رد کړې دي.
د تلید اتوشت منیټه د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من اوریدونکو، نن په خبرونه کې د نوي زیږیدلي ماشوم د سبت کارت باندې غږیږو چې څومره ارزښ لري او څه اهداف لري او څومره ماشومان البته تر اوسه پورې د زیږون کارت لري او سبت شوي دي. په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ماشومانو د خوندیتوب مسول ده، نو تر پای را سره اوسې دغه پوښتنې مل ډاکټر صاحب څخه مطرح کړو. ډاکټر صاحب ډیره مننه کوو. په پیل کې خو به داسې پوښتنه مطرح کړو چې د نوي زیږیدلي ماشوم د ثبتولو کارت څومره